السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو دې خبرونه ته مو بیا هم زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړ، ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د ول په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال پایله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بی اسناد افغان کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د والد جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې د والد به 4 متره لوړ او همدارس به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د ایران په شمال ختیځ کې د سرحدونو د بندولو پلان د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې پیل شو او ټاکل شوی چې په 3 کلونو کې بشپړ شي. د دې پلان د پلي کولو لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان ته $3 میلیارډ ورکړل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال او اغزن سیم هدف د خلکو د غیر قانوني تګ راتګ او همداراز د وسلو او مخدره موادو د قاچاق مخنیوی دی. د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بي جواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکر یوه اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې وژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان، حزب الله او اسرائیل ترمنځ تل پر یو بل بریدونه کېږي. رویتاس خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی چارواکو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهیي ته یو پیغام استولی چې په هغه کې په اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې. د سه شنبې په ورځ رویتاس خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوو ایراني سرچینو له قوله ویل شوی چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنګي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي چې په دې اړه کرملن د دې آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د روسیې ریا نوویستي آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي. د توکیو د عادي طبي ادارې پرون سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډیرېدو له کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختې دي، د چا ځمکه نورو ته اوختې دي، د چا ځمکه سیند ویوړلې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانانو باندې ږدي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نرکوي، زه تیزه خپلم ضرورت توغه ورتلارم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د مینیسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سیند اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سرژنې او ورشتونو د امو سیند د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتې دوله کبل نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وای د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنوي چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنوي چارو وزارت په همکارۍ عملی کړي. د تیر جمهوری حکومت په محل په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځای اوسیدونکو وای هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وای
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختې دي، د چا ځمکه نورو ته اوختې دي، د چا ځمکه سین ویوړلې بيخي لا هو ډیره زیاته.
جاوید همداراس وای چې د امو سین اوبه جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وای چې د اوبو د سطح د لوړوالي لقبل ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو بچی دی نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه کې خارې او کلی آباد کلی غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازې پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بل کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند امو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه
دا چې دی و بوله مشکلات سره مخامخ دی باغونه د منځ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر خدای خو کې زر تزر دې کار بر لاري تواچول شي کارونه وسی.
د بلخ ولایت د شورتی پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستی یو سیلونو سخت زیانونه ور اړولی دي، کورونه، ښوونځي، جماعتونه او کرنیز مزکی ور بیچاره کړی ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بې ساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی سبزکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په گاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدي اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګ نه پیسې کید باندې ډیر خلې او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زو سخت منګ باندې ظلم کوي چې هزار نمونه په منګه افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتاک بندیز لګولی وو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 80% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشټوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلی واک تر لاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نور ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغلې هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه شنبه په ورځ په اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له تیم والز څخه غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شون کې په خوانی پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغله والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېتکلن والز یو په خوانی شون کې دی چې د متحده ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلون او د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل ګولډستن د میزوري په سنت لوئیس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موري له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
I think that governor Waltz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړي او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونګي پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړي. د په عامه خدماتو کې وګده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچنی ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمر چې شاغلی والز د اګست په 19 د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د ډیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي ترخکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل.
خبر دا چې دا مالیه وسته په بندرونو کې غسل کېدل نو بيخي ودا تجاران دا جنجال خلاص وي او مصرفیت والا ته مشکل نه وي نو دا به یو خبر وي چې دا ټول ارسه بندر ته غونډ شي په بندر کې دغه تجاران نو وسدا دغه غسل کېدل دا کوم مالیه ټیکس دی نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر شرایط خوب نشوده
تر څو چې شرایط سم شوی نه وي مالیات دي نور هم کم کړي کدوې وکړي شي مو کاملا د مالیاتو لور کړي معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت راځي موږ لستونو سره مخ یو دوه سلنه هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو لبه د مرغه د څو کال مختل لزیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي همره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
له دې وړاندې د اصناف او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6 سلنې څخه 0.3 سلنې ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15 سلنې څخه 2 سلنې ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپسټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه پخوا 0.6 سلنه وه اوس 0.3 سلنه ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15 سلنه چې مخکې 0.2 سلنه مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوی غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3 سلنه مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 00 22 11 24 201
د میدان ورتګ ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وای ورونه د میراث حق نه ورکوي دی وای اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي دینی عالمان وای خزې د اسلام له نظر شرعي د میراث حق لري او ورونه نو د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا یو کال سا جنگی گی داوی دی نمی کرتا را چی نکرتا ورچا شکل می داده چه
دا شیرنگول دا دا میدان وردگو ولی توسی دون که وای لسخت اقتصادی ستونزو سر لاساو گریوان دا داوی لطیر یو کال رئیسی دا خپل ورونو سر پا داوی بوخت دا چه دا خپل پلار سخ پور پاتی میراس کی خپل برخ ور سخ واخلی خوایی هاگوی دا دیو حق نور کوی
ساق غارم ورونم میراسق نرکیوی زتی زخپلام ضرورت واغه ورتلارم چی ورونو نا خپل میراسق واخلم ورونم نرسغگی گی خپل اق منرکی دایو کول سا جنگی گی داوی دی نمی کورتر چی نکورتر ورچ شکل می داده چی وازه میخانه دا دیم دی پبارا که زورتاغه کیگم چی ما میراسق را کیا اغای دین را کی خمی جوان تا گوریم چی ضرورت لارم دا
مریم چی میره د تیری شلکلنی جگری پر محل و جلسوی او وس د خپل کور سرپرست ده دا وای ورونه د خور پسترګن ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ور کوي
موږ په دې غربې کې نه ستې سن دا د کوټې مګورا د صدر ما د خبره ایوا بل باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه مخبره دور نومله شول دمه سرور نه ماته بيخي نظر نه کوي زما خور دا کوچر دنترل د کوم ما در دکان نو نو څه په له پټه اس کومه ګراسونه کو دونه کند شول با سنا زول بچن فقار ولا خدای ته وره بل څه ګراسه کوي غیر قرضی دا پاک جامع غن ما غیر راه ورزی وې دا پاک جامع ولا غن ته کنده
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله خونزاده د خپل حکومت په لمړی ورځ کې ویلو چې هیڅوک شزی د خپل میراث له حق څخه نسی محروم ولای خو افغان شزی نه یوازی د میراث له حق د محرومی دو خبره کوي بلکې یو شمیر شزی شکایت کوي وایي کله ورونو د میراث حق وغواړي پلارګنی اړیکه ورسره ختموي نو دی که څه مړی وي خو تر میراث له پلارګنی سره تګ را تګ غوره ګڼي ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کیږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعتو پونځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ خاص دی خو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکو ورته د علمیت کمواله دی د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې د دې دو د دستور چې کوم یو راپاتې دی مثلا یوې کورنۍ نه دی ورکړی حقوق د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي یو دود په شکل باندې سپاتې دی
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډېر ټینګار سوی دی خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کېږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بېخبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي
اسلامی شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق دی میراث ورکړی دی ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی شریعت اسلامی کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظم شان کې بیان شوی وي دولس کسان دی دولس کسان زنه اته ښځې دی او څلور نارینه دي
د شاغلی حسین په وینا یو له هغه لتون څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکول څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکول په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځنګړې توګه د ښځو بې خبري ده ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي په همدې خاطر ډیر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او وړاندې په دې برخه کې د خزو لپاره نیمه نړۍ ا پروګرام مهره وي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سږکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بیا اسناد کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسناد خبري اژانس د راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبې په یو خبري غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د هغه په وینا دا برجونه به پر رادار سیستم او پر مختلفو کمرو مجهز وي او په دوو کلونو کې به کار بشپړ شي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداري ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوه ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. او مخې له دې چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي دا هم وروستی راپور. د پاریس د اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه خو یو یې هم په دې ونتوانید چې کوم مډال ترلاسه کړي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یولدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران و چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه خو هیڅ مډال ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محرومو نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډي وهونکې کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و د شپږ دیرس منډه وهونکو په ډله کې یو دیرسم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
افغان خزو پاستاز ولیز ما ګډون و. ما د خپل ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنی د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زاو نور انجونې په افغانستان کې د خزو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یولدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اگست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویوم مقام ترلاسه کړ خو یولدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارد لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متر سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارد په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیزات د اگست په دویمه په یوه لوبه کې لماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکي
سپوږمۍ آزادي رادیو ته وویل
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تامې درلودې چې نړۍ ته د افغان جنو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی که بو تجربه قبلی هم داشتن در
کیمیا یوسفی چې په المپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پو سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې یو یا دوه هغه لوبغاړي چې دوی د افغانستان سازوري کړو دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال المپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېده مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په المپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د المپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی دغه لوبو ته نه و بللی. د پاریس د 2024 المپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 11 به دوام وکړي، او پارا المپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریب ډیری بل زمام ریش چې ما شام شي ژوندون با خیر هم د کيو سره خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعګانو ته خبرم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غونډې لیکم به همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمنه اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي، چې یوه بېلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کې کیسې مات کې بخښ کې ګډون کړی. وقایت هم ډېر ښه ده، یعنی ډېرې ښه زمینه مسئله سي. حالت د افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس او داسې نو موږ ته زمینه نه ده مسئله، او یوازینې لار هم د آنلاین لار مو ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو رب دې موږ سره مرسته. یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ، د سما په هر لار کې هڅوي او ماته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي. او تر اوسه یعنی دا کوچني کوچني بریاوې دي، له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا کوي. او ماډی رسوین په دغه موضوع باندې انتخاب کول ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې د معلومات راټول کړم. داسې ان خیالي نړۍ غونې لیکم به هم داسې لیکنې کوم ساده. پته نه خو چانه سره پرته پات کې ما هغه لیکلي زینو چلو ما یو ښه کړل دښتم.
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې تخپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نسي. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې ده د چا هغه نه پرسیږي، نه وسې نه پرسیږي، نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي، نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ حتی تعلیمی چې تر هر څه ضروري دي. په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي، هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بند دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي، نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه خدای دې وکړي چې داسې دوی ډېر ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې، نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره ستا لکه دا دی دا اوس تاسو فتنه ژوند چې د هغې ماته هغه راستولي وو، میسیج راستولي وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کې می لیکلی وو یو آزاد شعر دی، نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد، یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ لیکړله هېره. سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی، مثلا وږمۍ دی، مثلا دغه توري چې دي، نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته دا شي.
تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حذف سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بد بختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي، یو ډول مات دي، البته ښځینه ته به کمې اهداف ده، تاسو هغو ته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هر یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري، ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته. تاسې مشوره نجونو ته، مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي، نه اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي، که سمه استفاده ځینې وکړي، مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي، هر ډول زده کړه په کښې کولی سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري، نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولی، نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه وي په افغانستان کې اوس.
بلې، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د تاسو ینڅ په خوا کې د ډېره ښه خبر راځي.
زه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توانه سره، نو ولې نه، زه به وکړم. دا خو بله هر اغده هر افغان میرمنی اغده وظیفه ده چه ده کار باید و که مسئولیت دی
کور شو پتر باندی اختای استایی مثلا کما برخه که لیکنه که وی تر روز پوری چوم را وقت
سه چیزم تر اغله مثلا دیر لیکنی می پنور برخو که نیدی کری تست معلومه ده سالی چل تراسی تر چو پر چه خبل زن پیدا کهی یو اموده تیری ولی ده سالی چه خبل زن ورکسل تا چیزه چواما او چمی کولا بیا چه تر چو سالی خبل زن پیدا کهی اغ یو وخت یو څو موده تیری زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم ولی چې هغه مسایل چې زره اخم په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دی نور لیکنې مې نه لیکلي
روزو دی اقرام مجله مدیر مسئول فتانی ژوند ته فتانه د طالبانو لپاره تاکس خمخ کې په دولسم ټولګي کې و اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نش کولای غوړي قبل شي او په خوا کې لیکل چې د خوخي وړ کار دی کوي فتانی نمی پوښتلی چې د اقرام مجله د رمنځته کولو انګیزه څه و
کومه غوښتل سي دي ښځو لپاره یو څوک دی اکل خپل مسؤلیت ادا کو کوم چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري باید هغو ته لیکلو ته وهڅو سي لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته را وباسو د نجونو د مېرمنو لیکنې را ټولوو ځای په ځای کوو یې ټاکو یې انتخابوو یې ایډیټوو یې ډیزاین کوو یې نو
بله دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې را ټولې کړې دا نثر دی شعر دی څه دی
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې را ټولې کړې زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم د قلم خاوندانو ته ځینې خویندې خپله راځي سي ډېر علاقه ښیي سي لیکل رالېږي زه نه پوهېږم ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي نثر دی د نثر برخه کې هم لیکل شته د شعر برخه کې هم دي مقاله هم دی د ښځو اړوند هم دی روغتیایي لیکنې هم دی په هر برخه کې دی خاطرې هم دی نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته کې ځای ورکړو فرهنګي ادبي اجتماعي شعر خاطرې لنډې کیسې ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي بخښ کې راغلي
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي نو د هغوی وضعیت معلوم ده نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري
بله او مېرمنې چې لیکي نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي مېرمنې بیا څه لیکي
زیاتره رالېږلې دي د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که هغه دي هغه خو پاخه دي نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي د هغوی په لیکلو کې هم په کیسو کې په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي او د هغوی درد احساس کړی دی د هغوی کیسې لیکلي دي هغوی هم شریکې دي
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو مېرمنو لپاره نشته په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ
موږ غوښتل چې باید په دغه سختو شرایطو کې د نجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو چې د هغوی غږ تا
ته انعکاس ورکو سي هغوی شعر دی هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده نو د هغوی په فعالیتونو کې په ادبي فعالیتونو کې د هغوی غږ اوچت کړو د هغوی سره کومک وکړو سي هغوی وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې نو دا یوه لویه ضایع ده نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو وسي موږ دا زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته وهڅوو او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي سي هغوی دا ډاډ احساس کړي سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي سي، هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو سي، د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو سي، دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بلې، یو خو تاسو د اقرأ مجلې مسؤوله یاستئ، خپل څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاتې ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فلکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره هم یاستئ؟
نو زه خو ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو نه اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نه زه به دلته موبایل په وګورم، که په موبایل کې راسره ولې نه اطمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبې وایي
غزل دی البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټیوی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړی سي، ټیوی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړی سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړی شي چې ماښام شي، ژوندون باخیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سي لرئ، دا باید پټ نه کړی. تاسو وای داسې واوسیږئ، د لیکوال کار دی هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته سي د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل سي همداسې باید وکړو. زیاتره د ښځو د ماشومانو په هماغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شوکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغه سې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شوکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یو کیسه لیکلې داسې یو نجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې سي هغه د خپل اخشینه د هغې سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی ترمنځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو واضح خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړي.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
انشاءالله
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
سہارا ہے
او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا خپل اصلیت کڑلو خکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا